روان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونې ځوان فکر ته شرع غلاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور افغان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو اغیزه په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړې، خصوصا مالونو باندې ډیر کړې ده.
د پنځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تر سکلان فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. ده د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل سمات بالکل ذهن د کسیو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخې ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې هغه پرشي لګېدلی دي
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پښه ترې پرې شوې او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. WHO په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېبپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هېواد په 24 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نور ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بېلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بلې هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې حالات چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی یو شدید استرس دی چې درملنه ته اړتیا لري یو تداوی ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونهکړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي لحاظ څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره راسره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سرو ته ډیر ښه راغلاست وایم او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ښاغلی بابر صاحب، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکښو همکارانو ته. په دې هیله چې راکړو وایست ډېره مننه چې تاسې د ځوان فکر تر خپرونې کې مکم ورنه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاري او د همدارنګه د ازادۍ سلوېده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسېږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچه په 2023 کال کې 18% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له 150 سروې شوو ځوانانو څخه 18 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لري شوي دي او دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب ستاسو څخه. هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پوښتنه به صافی صاحب ستاسو څخه وکم. اول خو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کېږي چې ځوانان له رواني ناروغیو سره مخامخ سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا زموږ کورور شو ډیر مهم نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو د بې سرنوشتۍ او بې برخلیکۍ او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مفایده کړې ده چې ځوانان بالاخره په هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د توخانه شروع هو لکه د غرسیو درې تلورو کلونو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اغتشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اغتشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې یو ځوان بیکاره یو د خپل کور ته داخلیږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو ګوښنشین بولي چې ولا زه ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانی کار لري زه کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بالاخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینو ناوړه کارونو ته وهڅېږي. یعنې تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان ځان وژنې هڅه کړې ده یا ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاري ده، ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي. هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او صلاحو مراکز شتون لري، ځوانان وردی د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه ودیه کې یو څه د بهبود خواته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ سلسل بهدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي. په افغانستان کې یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جرکې په کور کښې ناست دي، په درسونه به نه شوې، هغوی چې په دفترونو کښې کارونه کول په اداراتو کښې کارونه کول هغوی په کور کښې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یا په ټوله کښې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري کوم خواته روان دي سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه خو هغوی ځان ته یو لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کښې پاتې دي د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي او تر دې پورې چې په بهر کښې د دوی د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغوی ته هم د دغه اغېز ضرر ورسېږي بالاخره. ځکه که زه چېرته په وطن کښې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بېکار په بد اقتصادي وضعیت کې خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، ولې تر ډېره پورې دغه حالت دوم پیدا کوي، دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې وراخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، ځوانان احتیاط خواته ځوانان مخه کوي. کله چې احتیاط خواته مخه کړله دوی له ډېر حق کار ته لاسه چي، ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه د احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لاوې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کښې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه بیا دا ده چې زمونږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کښې 1,000,000 موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لرو چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کښې 1,000,000 زموږ له دې څخه بیا بېکاره دي. یعنې کار وروسته به موږ 1,000,000 په دغه 1,000,000 نور ورزخه کوو چې دا به 1,000,000 موږ بېکاران لرو، دا نو د 3,000,000 د وګړو څخه یو د بېکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري وویلې چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.8% لرو، تقریبا 2.8% موږ د بېکارۍ د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خواشینوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، او د دې سره باید داسې غیر مسؤولانه چلند ونه شي. حکومت هر څه دې هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري او یې موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجل پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي او د ځوانانو د بیکاری او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملي ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، ستاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې روانی ناروغي زیات سي. زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوز کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوی ده او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه وو د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدې کوي او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدې دي، خو په تیر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، ستاسو خدمت پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نور دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کوم علایم ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او همدارنګه د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته. باید ووایم لکه څنګه چې نورو میرمنو هم څرګنده کړه، د میرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پام نه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده، دوی د کار لري یا هم زده کړې نشي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو میرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي او د دې اروایي ناروغي په پایله کې و ځانوژنې ته فکر وکړي. د ځانوژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغي وروسي د ورسیږي ورسی پړاو ته ورسیږي، بیا د ځانوژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځانوژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هیڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځانوژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویو سازمانونو لخوا څخه. باید
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلي وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه ورباندې خبرې وکړي.
نه نه ښه سلامي ښه پوښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي. لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې له بده مرغه. باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هیڅ ستونزه هیڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هیڅ ستونزه ونه لري، څه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چېرې روحاني لاروایي هر څه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نو روح نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنې واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مهرباني وکړئ.
ناراج جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ، زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل هم سته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو، مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړې. و خو د سده چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری له امله په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس پهله جګړې وي، وچې جګړې نشته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو د اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید د ډاکټران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته، چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلات څخه وژغورسي.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته راسره ستا زبستا په پوښتنه د دوی مخې تکشیر د مرسته چې دوی کومې مشورې لري. ډېره مننه چې تاسو زنګ ووهه. اوریدونکو، د ځوان فکر خپرونه روانه ده. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، ول به د دوی پوښتنه یا تبصره راواخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خو سلام تاسو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، خدای دې په شروع جوړ غوږ.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پوښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري یا تبصره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنه اوریدونکو عبدالحق من ولایت ګرنسول رسول سره خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان ته خبرونه چې څنګه خبر دا رواني ناروغي خو لکه مخکې کېدله ډېر ځوانان مثال خبرې پخته دي د مشمانم خورجان مثال خبرې تاریخوالي وسره کېږي یا وهل کېږي مثال خبرې یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کوي خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي. مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو سره د خورجانې که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجانې څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي. اصل په سره کې داډمن يم ډاکټر صاحب، د مثال د خبرې تاسو داډمن یاست دلته داخل په افغانستان کې رواني ناروغ علاج څه کوي نو چې دا ادبي پوښتنه خورجان کوي را جواب کړي به خوشاله شم.
ډېر زیات مننه اتل صاحب، سلامت اوسې. تاسو پوښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واوریدل چې اتل صاحب پوښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاوتریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاوتریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغېزمن کیږي. دوی وویل چې د دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د ننه کېدای سي کنه؟
مینه اسلام څخه ستین څخه د شادلي اتل صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغېزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتک ته نټه وخوري یا ښوونځي ته ولاړ نه شي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږځۍ پیدا شي، دا کېدای شي چې یو اروایي دلیل ولري د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په ځکه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ ترسه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي، باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي. دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه وویني، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی وویني. دا منظور دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې خپل منځ شخړه ونه کړي، خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي، او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نشي کېدلی. داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی تاوتریخوالي ونه ګوري، نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي. او بل دا چې که چېرې ماشوم په ویره اخته شي، یا بېخوبي اخته شي، یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته وروړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی لرو. اول به اوریدونکی راواخلو، بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکی رااخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم، له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني؟ بله مهرباني.
له میلمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپل میم نظر ده، داسې مثلا کوم د رواني ناروغي د خاص پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده د چورت څخه هم یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله، مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې، زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي د کور له مشکله څخه. داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي. او پر ځوانانو خو ستل پیسه ده، زما په نظر دا مشکل د سي مثلا د رواني ناروغي سي ورته پیدا کیږي، د اقتصاد په خاطر باندې سي کار نه وي، بیروزګار نه سي، نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلې و، د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلي سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه مرای خوري، یو ځل بیا هم د قدرمنو میلمنو ته خراغ لاس، او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو غږېد. ستاسو وختونه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید اوسئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغیو وخته وي؟ هو بالکل، لکه څرنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا په هر یو کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکول. هو متاسفانه د یو سایډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي، او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپل دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترۍ تر کچې رسېدلی دی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګېږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نه شم کولی د 12 کسه پامیل وساتم. نو همدغه وجه ده بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده، خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو، استادانو او کورنیو لپاره به سیمینارونه، مشورې د ځینې مؤسساتو لخوا کېدي، خو اوس هغه هم نشته دی خبرې کې چې وشي.
ډیره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې شوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلي دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده، او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه، که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راونغاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید تفریح وکړي، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځي، چکر ووهي. اوس تر ډېره پورې واقعیان یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریح پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه، او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نه هیلونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنج ګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسوره سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وز اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی هلته لاړ شي. یعنی دا واقعا خپله هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره په ګوته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره سره قصې وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه پکېږي، او رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورسته کېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې بیا خپل نظر هم ورکړي. عینې موضوع په جرکو کې ده، په ښځو کې ده، هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره، پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي، هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې، څومره چې دوی خپلې کیسې کوي، څومره چې دوی د تفریح خواته لاړ شي، اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته په میلې بند دی، دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو ځای بل ځای، او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یو سپکی. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړه، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده، کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم د خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي، او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالات سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم. هغه ځوانان چې دغه په حالت سره مخامخ دي که اوس وخت دی خو دا کولای شم چې دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله مهرباني وکړئ، زه فکر کوم چې موږ کولای شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاتارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د UNFPA دفتر سره یو شمېره جوړه کړې وه، د یو سولوشن شمېرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمېره چې وه دا وړیا سلاوې مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمېره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمېرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه ډاکټران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس پوهېږي که نه، خو دغه شمېره مونږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بله موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي، او بالخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دي. دې فکر سره ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان داشي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پی ټي چې دی، دې سره د ډیپسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، دا اپلیکیشن دي. دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي د پاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کړي، ځان له بوخت کړي، که وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعرې جوړې کړي، ورسره کښېني شعرونه واوري، ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې، دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمېر موضوعات راواخلي، په دې باندې لیکل وکړي، دوی په سوشل میډیا کې نشر کړي، کله چې دا خلک ولي دوی ته خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي، نظریات ورکوي. دا یو ډول د دې حالت سره مصرفېږي چې د رواني حالت نه راوځي او خلکو ته خپل غږ رسولی شي. داسې کوچنۍ کوچنۍ موخې ځان ته وټاکي چې فرضاً زه په دغه اونۍ کې زه غواړم دغه کتاب ولولم، یو کتاب دې راواخلي، یو کتابخانې ته دې لاړ شي، یو نوی مهارت زده کړي، یو چا سره دې مرسته وکړي. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر کې څنګه د خارج ته راشم، څنګه د بهرنیو هېوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړم. نو که چېرته دغه کار کوي، ځان ته د یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې، دوی کولی شي چې بعضې کسبي زده کړي زده کړي په افغانستان کې، فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلونو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چې ورته واخلي، وی وایي دغه یوټیوب که دا درته کولی شي چې دوی ته کښېني، نجاري زده کړي، مصرتوب زده کړي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي. نو دا که چېرته دې خارجي هېوادونو ته بیرا شي، بیا ډېر په ښه شکل باندې کولی شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر زر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځي، چې خپلې کورنۍ سره مرسته کولی شي، ځان سره هم کولی شي. او که په وطن کې د دوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دوی ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دی، کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم، یا په وطن کې کار وکړم، یا په آنلاین ډول وکړم، یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه نور خلکو ته وکړي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. د ځوانانو ته چې بیا یو ډاډ ورکړم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې، دغه بدلاسه حوصلې بدلاسه نه ورکوي، او کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپل زده کړو باندې. یو هم دا ډول چې تقدیر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کیږي. دغه مخکې ملګری ملګری زموږ یو ملګری ریکشا چلاوه، ډېر بهترین کار یې کوو، کله چې هیڅ نه یو څه کول پکار دی. که چېرته یو 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 کراچۍ نه چې کراچۍ ودرې، یو ځوان په څه خرڅ کې ولو که پی ایچ ډی ولو که ماسټري بیکار یې، زه ذکر دې کې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه خلک ژغوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل بالکل د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اورېدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري، او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي، دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي، رواني به حسي یا ورته عادي کېدل، په دغه برخه کې زه غواړم چې ستاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور ته ښکاري. په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام حضر کې خلکو ته سزاوي ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي، او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښېني، دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست، او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډېره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې، اضطراب یا هیجان ناروغي ده، او تر هغه وروسته د ډپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هېڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له یو شخص سره اړیکه ونیسي. او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنا چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت اوسي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي، راپورت شي. او که چېرې راپاتې هم راپورت شي، بیا ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل، دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي، او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لویه نشانه ده. او بل راځو د اروایي بهسیته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته. دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالی موجود و، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي، او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالی هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالی او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بیهیشي پیدا کوي. اصل په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام، یا مثلا یو لویه سزا، یا مثلا یو شلاق وهل، یا مثلا د عامه خلکو په مخ کې دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په شایي وطنو کې له هغه جملې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی، او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني، یا دا کار ویني، د هغه روان، یا د هغه اروا اغېزمن کېږي، او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان، یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسانو باندې اخته شي. زما نظر هم دا دی چې باید کوشش وشي چې د دوو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک وشو کې چې دوو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دهجران توری پیاری دی خدایا خیر تول غم نرا پسی دی خدایا خیر چرت لال شما مچتا د امید مڑی ری خدا سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غم ندی اوزیم پلپ لپ اختی میں پمخ باند بہیگی غم ندی اوزیم داش پن سبا کیگی خدایا دا پسیو گدیگی غمون دیو زیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باند بہی گی غمون دیو زیم غمون دیو زیم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخنی دی عجب زندگی دا بخو کے میں بیڑے دی منزل نال رکی گی غمون دی او زیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باند بہی گی غم ندی او زیم دش پن سبا کی گی خدایا دا پسی اگ دی گی غم ندی او زیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باند بہی گی غمون دی او زیم غمون دی او زیم آواز پر جڑایم خبروں نیم پات دا اللہ پدی جہان کی آواز پر جڑایم ہٹکے میں اچھی گی دتن وخی ولکی گی غمون دی ازیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باند بہی گی غمون دی او زیم داش پن سبا کی گی خدایا دا پسی اگ دی گی غمون دی او زیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باند بہی گی غمون دی او زیم غمون دی او زیم زما پہال خندیگی اوچھو شنڈ گور میا ران ران بیلی گی غمون دی او زیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باندی بہی گی غمون دی او زیم دشپن سبا کی گی خدایا لا پسی اگ دی گی غمون دی او زیم لپو لپو اوخی می پا مخ باندی بهیگی غمونا دی اوزایم داش پن سبا کیگی خدایا لا پسی اوگ بیگی غمونا دی اوزایم لپو لپو اوخی می پا مخ باندی بهیگی غمونا دی اوزایم غمونا دی اوزایم غمونا دی اوزایم.